افغان حکومت اجرایه رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله عبدالله پرون په دې اړه په یوه کانفرنس کې څرګندونې کړې. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایه رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخې ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو دوه نیمو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابر شوې ده. هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 1500 میلیونه ډالر منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوې. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات د پنجشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي وو په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو د دوی په بریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو. د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل لدین کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملای تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به د خپل افغانانو د پاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې مونږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دي چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابر کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دي، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې مونږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% خو امکانات کا پیدا شي مونږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 3 کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمانو بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتګ مسله یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟
مون تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په 4 برخو مشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلی یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوې. په دغې 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې مونږ مخکې د پولیس خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحي مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم مونږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان اولیږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغه نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمند شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولې بعضي وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کو او یاد ویني، نو دې کې اوسه تاخير راغله دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیر ته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي، کده دې امتیازات د افغانستان نه بیرون وګورو ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نشو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدې خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي، دلایل څه دي او ولی تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري، تناب د 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، د سره نور هم ولایت شته چې په کندوز ته شکم کندوز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شهر کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجرین زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوي؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړی وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي سرمایه گذاری وکړي، باید ځمکه دوی ته ورکړ شي. ول دا زم نوې ځمکه خصه کې چاته ورکړي، د هغه مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوی چې باید زر تر زره توزیع شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای علي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور ته ډیر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول شي. موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه د پر یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اختاستو، باید دا زر ته زر حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصن فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د 15 لک ډالر نیولې تر 1.5 میلیون 40 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي، ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه کچیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق زی، مونږ تقریبا د 13 مش کې مونږ حساب کړم، مونږ 80% جنریټر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی، ورته تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوي چې د ستاسو دفتر نه وته یو 100 روپۍ غوته ورکړي، 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغه سی کوم د پاکستاني یا هندي یا د بل ځنه یو خارجي تخنیکی کارګر راول، نو هغه ته ډیر جګ ماش ورکو، داغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشی سیستم، امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملی صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړی، او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسئولیت دی، څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډر سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استاسو به دام د منځ
ډیره زیاته مننه.